او د دې سندري په خبرولو سره په کابل کې د ماپښین 2:25 السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونه ته مزفر با ظاهر هر کله ویم افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دشمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو طرفه سوی دي د ولسمشر د څرګندونې نن په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د 9م تقنینی کال افتتاح په مراسمو کې سوی او نوموړي د افغانستان د امنیت پر ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای سي د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته ورسید لکه چې میرزایف په دسمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی د لومړنی بهرنی رسمي سفر دی او راپورونه وايي عراقي ځواکونو د موصل د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سین دویم پل هم نیولې دی د بورو سره سي لومړی ناجیه صفید خده افغانستان مهم خبرونه ورو
د هم د مهم خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به چاته د لاسوهنې اجازه ورنکړي د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي او راپورونه وایي نن سهار پاکستاني هلیکوپټرو د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر اتلونکو ټاکنو کې به نه خپل لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي خغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د 9م کال لومړنۍ پرانیست غونډې ته په وینا کې ویل
از همینجا در خانه ملت
د ویز له هم د غزایده ملت له کور نه د اعلان کوم چې نن نه په خپل په دې ملي پروسه کې د دخلتي ردلرم او نه به نورو ته اجازه ورکړم چې په دې برخه کې لاسوهنه وکړي خغلی غنی هم درنګ ویل هغه کسان چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي هغه به له قانون سره سم مجازات شي د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښنه ښودلی د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو د سربرستۍ لړۍ ختمه کړي د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ملي شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې د حکومت د پلانونو عملي کېدل د سربرستانو په مدیریت ممکن نه دي د ولسی جرګې اداري پلاوی تر دې وړاندې هم ویلي چې ولسی جرګه به په خپل نوي کاري دوره کې د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غور کېدو تمرکز وکړي چې وزیران یې صلاحیت شوی یا د سربرستانو په لاس کې دي راپورونه وایي چې نن سهار پاکستانیو هلیکوپټرو د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی د کونړ امنی قمندان جمعه ګل همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې د خلکو له خولې ورته داسې راپورونه رسیدلي دي خو دوی په دې اړه پلټنې کوي په همدې حال کې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دریو پاکستانیو هلیکوپټرو د دغې ولسوالۍ پر ځینو برخو بمبار کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي ویل شپې تر نن غرمې پورې د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري 115 سلویخت غندې وشتل شوي خو چاته مرګ ژوبله نه دا وخته او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي د افغانستان دولت د خپل دند غنی چې په پاکستان کې د بند پټ شوی افغانانو ستونزې هواري کړي او کاده د هر ممکنه لارې به موږ به اقدام وکړو دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پاکستان کې بند پاتې افغان مسافر به د حواله لارې انتقال شي دا و د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی خوري
راپورونه وی عراقی ځواکونو د موصل د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د پنځو پلونو له جملې دویم لوی پل هم نیولی دی. موصل په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي او د نیولو لپاره یې امریکایي پوځ په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د عراق د پوځ د یو مطبوعاتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځواکونو یې نن الهوریا پل نیولی دی. دا پل د موصل له زړه ښار سره چې دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی وسلېږي. عراقي کونو د فبروري پر 28 نیټه د دجلې پر سیند یو بل پل هم نیولې وو. بلخوا د عراق د چټک غبرګون د ځواک د لومړي غونډ غړي جګړن عمر الشميري د دجلې په لویدیځه برخه کې رویټرز اجنس ته وویل:
بدايه حيل دواسه
موږ د دواسات سیمې څنډو ته رسیدلی یو. د خدای شکر دی برای مو حاصل کړ او تاسو په لارو کوڅو کې د داعش د سخت دریځو مړی او موټر وینئ. دښمن په ماتې دو دی. دا رښتیا ده چې دوی هڅه وکړه زموږ د پرمختګ مخه ونیسي، خو د خدای شکر دی چې د دوی روحیه کمزورې ده. که خدای کول موږ به دولتي ودانۍ ته نن یا سبا ځانونه ورسوو.
مرکز محافظه
عراقی ځواکونو چې د امریکا هوایي ملاتړ او د شیعهګانو جنګیالي ورسره دی په اکتوبر میاشت کې له موصل څخه د داعش جنګیالیو د شړلو لپاره لومړنۍ حمله پیل کړه. داعش ډلې دغه ښار په 2014 میلادي کال کې نیولې وو. امریکایي چارواکو د فبروري پر 6 ویلي وو چې لا هم په دغه ښار کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي حضور لري. شمالی کوریا څلور بالستیک توغندی وشتلی چې لښ تلر درې د جاپان د قلمرو په اوبو کې لګیدلې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د دوشنبه پر ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل: دای وای شمالی کوریا نن تقریبا هم مهاله څلور بالستیک توغندی وشتلی چې شاوخوا 0 کیلومتر فاصله یې وهلې ده. درې زموږ د هیواد پر انحصاري اقتصادي زون لګیدلې دي. په همدې حال کې د جنوبی کوریا اردو وایي چې څو توغندی د جاپان د سمندرګي پر لوري وشتل سوي دي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالات د دغو راکټونو د وشتلو په باب د اطلاعاتو جزئیات ارزوي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست سرپرست هوانګ کیو هان د دغو راکټونو د وشتلو په عکس العمل کې د خپل هیواد د امنیت شورا یو بیړنۍ غونډه راوبلله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د پنځمې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دوی به په دې کتنه کې د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته وویل:
زبه ولسمشر پوتین ته په سوریه کې د ایران د احتمالي پوځي حضور په اړه خپل کلک مخالفت څرګند کړم. هیله من یم زموږ او د هغوی د ځواکونو ترمنځ د احتمالي ټکر د کمیدو په اړه یوې موافقې ته ورسیږو. موږ دا کار تر دې مهاله په بریا ترسره کړی دی.
د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه: ایران د پلیو او سمندري ځواکونو په حضور سره هڅه کوي په سوریه کې ځان ته د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر غونډیو د اسرائیلو پر ضد یوه جبهه ایجاد کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورسید. لکه چې مرزیایف د په دسمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دا یې اول بهرنی رسمي سفر دی. د ازبکستان او ترکمنستان د رسنیو د راپور له مخې د ازبکستان ولسمشر به له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په دې دوه ورځنۍ کتنه کې به مرزیایف ختیځ ښار ترکمن آباد ته هم لاړ سي چې د ترکمنستان او ازبکستان پر پوله پروت دی. هلته به هغه یادګاري ودانۍ پرانیزي چې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په یاد جوړې سوي دي. کریموف تیر میلادي کال مړ سو او په رومانیا کې په زرګونو کسان یو ور بیا د حکومت خلاف د اعتراض په توګه د پلازمینې بخارست لارو کوڅو ته ووتل. مظاهره چند پرون دولتي ودانۍ ته نږدې په یو میدان کې سره راټول سول. وروسته د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ پر لوري لاریون وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پټمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول بهمونه یو طرف سوی دي. د ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا د شپږم دورې د اووم تقنینی کال د افتتاح په مراسمو کې د افغانستان د امنیت په اړه وویل:
ممکن است ما در سال پیش رو کمتر از سال گذشته با چالش های امنیتی مواجه نباشیم.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین ویل چې قومي او ژبني تعصبات د عمل سوي چې د مدني ټولنو حرکتونه پټه پوه درېږي. بلخوا د مدني ټولنو فعالان بیا تر ډیره زور واکان تورنوي چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي.
ول مشت اجازه نه کې مدنیت ټول نه پاله دې اجازه وکي چې موږ مزایری وباسو موږ زو بازار ته وزو مخفل ژغ پورته کو موږ ژغ نه پرېږدو چې موږ پورته کو
د کابل شهر ځینی اوسیدونکو په مارکیټ کې د خوراکي او غیر تورکی مواد د بیو لوړوالې اندیشمن کړي دي د به هم وری چې و افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې و د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول شوی په محمد ایجنسی کې به مو د پاکستان پر دریو سرحدي پوسټو د بریده هم خبر کړو او په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو یو کلی زرغونه او د شوزونیس پروګرام نیمنړی او ری دوته بلنه درکوم مشغله ساتي رادیو اوري افغان ولسمشر وای د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دشمن تعریف روشانه سوی او په دې برخه کې پروتټول ایب همونه یو طرف سوی دی محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د شپږمې دورې د اووم تقنینی کال د افتتاح په مراسمو کې ویل داعش یو شمیر وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې د افغانانو دښمنان دي بل خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی راتلونکي کال ستونزمن بولی او له حکومت غواړي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري په دې اړه جزئیات رحمت
افغان ولسمشر وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هڅې زیاتې سوي او ټینګار کوي چې افغانانو خپل دوست او دښمن پیژندلی محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږمې دورې د اووم تقنینی کال د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د هیواد د ټولو بدبختیو عوامل طالبان دي او زیاته کړه چې دا مهال د طالبانو په ملاتړ په هیواد کې شل تروریستي ډلې فعالیت لري خغلی غنی د تورستی ډالو لخوا موجوده غوښنو ته پکتو ویل ممکن ستونزې ادامه پیدا کړي خو افغان حکومت یې پر وړاندې د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري
ممکن است ما در سال پیش رو
ممکن موږ راتلونکي کال د تیر کال په پرتله له لوګو ستونزو سره مخ نه شو اما هغه تدابیر چې تر لاس لاندې دي او هغه پروګرامونه چې اجرا شوي موږ ډاډه یو چې د الله جل جلاله په توفیق چې د کال تر پایه به په ستونزو کې د پام وړ کمواله راشي نه کمرغه د ملت او دولت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه شوي او په دې برخه کې ستونزې یو طرفه شوي دي
محمد اشرف غنی د عیش او هغه طالبان چې افغانان وژني دښمنانو بلل او ټینګار وکړ چې هغه ځوانان چې له احساساتو یې ناوړه استفاده شوي او غواړي سوله وکړي حکومت ورته د ژوند کولو زمینه برابروي ښاغلی غنی وویل هغه کسان چې د سولې اراده نه لري افغان حکومت یې مقابلې ته چمتو دی او د ده په خبره چاته به اجازه ور نه کړي چې د پردیو په لمسون او اشارې زموږ د ملت راتلونکی خراب کړي افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دولت په کچه هڅې روانې دي او په هیواد کې پراختیايي پروګرامونه ادامه لري او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې او د امریکا نوې ادارې د همکاریو ژمنې کړې افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ولایتي شورا غړیو ویلي و چې د دغه ولایت د وردوج یمګان او جرم ولسوالیو ځینې برخې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو د روزنې په دایمي مرکزونو بدلې سوې دي بلخوا وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د بغلان د طلب برفک ولسوالۍ د دوه ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوسته په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په هیواد کې د نامنیو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې باید مخه یې ونیول سي
تهدید تروریسم با عناوین جدید و قطبندی‌های تازه
تروریسم په بیلابیلو عنوانونو او د قطبندی په ملاتړ د تیر په پرتله د افغان حکومت او امنیتی ځواکونو په وړاندې تازه اندېښنې راولاړې کړې راتلونکي کال به امنیتی ځواکونو تل ازمیخت ډک کال وي اړتیا لیدل کیږي چې د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا او د تجهیز لپاره نوې ستراتیژي رامنځته شي
خغلی ابراهیمی تم او خوده چې ملي شورا به په نوې تقنینی دوره کې وټوانیږي چې د خلکو او هیواد ستونزو ته رسیدګي وکړي او حکومت هم په دې برخه کې جدي عمل وکړي که څه هم افغان ولسمشر یوازې د شاوځینې وسلوال طالبان د افغانستان د خلکو دښمنانو بلل خو د چارو کارپوه ناصر شفیق وایي چې د ولسمشر اشاره په څرګند ډول پاکستان ته وچه تر اوسه د دغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص نه دی اخیستی
د افغان ولسمشر څرګندونې مواورې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم د ملي شورا د شپږمې دورې د اووم تقنینی کال د پیل په ګډون پر بېلابېلو مسایلو تبصرې لیکلي دي چې عمده ټکي یې له اجمل تورمند خاورو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي سرنوش پلواکی ورسپانی په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا نوې تقنینی کال پرانیسي. په سرمقاله کې راغلی چې دغه کال ته دوهم امتیازي کال نوم ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون کې کوم ځای نه لري. په سرمقاله کې وړاندې ویل شوی ولسی جرګه په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې لا یې هم د ټاکنو نیټه نه ده معلومه او دغه جرګه په ناقانونه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د کوم جواد له مخې د ولسی جرګې یو بل تقنینی کال پرانیزي او د ولسی جرګې غړي د کوم جواد له مخې خپل کار قانوني کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ غڼې په سرمقاله کې لیکلي، د ملي شورا نوې تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان ځانګړي شرایط تجربه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، د ګاونډیو هیوادونو لوبې او لاسوهنې تر بل هر وخت زیاتې شوي او د ولسمشر په وینا نه اعلان شوې جګړه دا ده په اعلان شوې جګړې بدلېږي او دوی پرته له هیڅ ډول ویرې له هغوی څخه چې دغه هیواد په کنډواله بدلوي او د خلکو وینې تویوي ملاتړ کوي. سرمقالې لیکونکي ویلي چې په داشان شرایطو کې باید ملي شورا له حکومت سره همکار ووسی او په ټولو امنیتي، سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیزو پروګرامونو کې مرسته او ملاتړ وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان ناقانونه ملي شورا نن د خپل کار نوې دوره پیلوي. په سرمقاله کې راغلي، د ملي شورا د کار دوره دوه کاله مخکې ختمه شوې، تر اوسه پرې په ناقانونه ډول فعالیت کوي او خلکو او دولت ته ګڼې ستونزې هم راولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکي د مثال په ډول د لارو د بندېدو، قوم پالونکو څرګندونو، سلیقي پریکړو او کمیشن کاریو یادونه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي، نه یوازې دا چې خلکو د ملي شورا په اوسمهال وغړو خپل اعتماد له لاسه ورکړي، بلکې په دې اندېښنه کې دي چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره نورې ستونزې او سرخوږی جوړ نه کړي. سرمقاله په دې کرخه ختمه شوې چې د ملي شورا لګښتونه پر ملي بودیجه یو دروند بوج دی او لشتون نه نشتون ښه دی.
زموږ خلاصې د رادیو اوریا ست د رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبه جوړې پرمنځنۍ ته په 12.9 او د اف ام پر سل اشاره 15 په خبرونه لري. ورزو یو بل مطلب ته په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې قومي او ژبني تعصبات د لامل سوي چې د مدني ټولنو حرکتونه پټه پودريږي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلین هم داستون زمني خو وایي چې د فعالیتونو مخنیوي تر ډیره زور وکان کوي. شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په دغه ولایت کې پر مدني ټولنې نیوکه کوي او وایي چې لکیرو اتو کلن راهیسه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې فعالیت صفر دی او هیڅ ډول لاسراوړنی نه لري. په اورزګان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر سرپرست رئیس عبدالشکور رستایی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې مدني ټولنه د بشري حقوقو د ساتنې او ټولنې د اصلاح کارونه شاته فریشي او خپل شخصي ګټو ته کار کوي.
زه ګمان نه کوم چې په ټول اورزګان ولایت کې د هغه مدني ټولنې چې د بخش یو سکتور د جامعیت څخه بحث کوي دوی کې په خپل ټول عمر کې یوه جلسه کوي. زموږ مدني ټولنې چې دلته وجود لري اکثره تر قومي تاثیرات لاندې راغلي.
د مسولینو په خبره چې دا مهال په اورزګان کې شاوخوا لس مدني ټولنې شتون لري چې درې د ښځینه او اووه د نارینه و دي. خو دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مسولینو د دغه څرګندونو په ځواب کې د مدني ټولنو ځواب څه دی په اړه د مدني ټولنې مسول بی بی مرجانې کوچی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا غټ غټ خلک نه راکې د ما درغو جو سلوار راتیری کړی دي چې ځانې د کار سره بلا ساخې دا کار باندې کوي ول مشت اجازه نه کوي مدني ټولنه پاله ته اجازه وکي چې موږ مزایری و بسو موږ وزو بازار ته وزو مخپل ځخ پورته کو موږ ځخ نه پرېږدو چې موږ پورته کو.
دا غلی کوچی په خبره چې د تاوتریخوالي د فیشو قربانیانو ته د عدالت غوښتنه او خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړه د مدني بنسټونو له عمده موخو څخه ګڼل کیږي. د مدني ټولنې مسول اسد پښتون هم ورته څرګندونې لري. خو نوموړی وای په اورزګان کې رسنۍ د مخصوص ټیم په واکې دي او د بیان د ازادي مخه نیولې ده.
میز اداره یعنی ولایتی اداره زمر سره همکاري نکي په دي اکلا ولایتي مقام زمر پښتوباني نکي دلته یو ډول مهر لا کول سوي دي د خلکو خلیت کول فلوي دي یعنی هر څوک په داسې ازادي سره نسی کولای لکه په نورو ولایتونو کې یا په نورو سیمو کې
لادی ټول سره سره په ورزګان ولایت کې د عدلی ریاست رئیس احمد خان احمدی وایي چې هغه چاته به اجازه ورنکړي چې تش په نوم مدني ټولنه جوړ کړي وي او د اړتیا پر مهال فعالیتونه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سمردو پلازمینه کابل ته د کابل زین شاریان په مارکیټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایول وروالي اندیشمن کړی دی. دوی وایي د تورخم سپین بولدک د لارو بندیدو د موادو پر بایو ناوړه اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان له شاوخوا 15 کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي، خو له دوو کلونو راهیسې ځینې نوې لارې موندل شوي چې افغان سوداګر کولای سي چې د خپلو فعالیتونو لپاره ترې کار واخلي. پدیړه خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ځینې خاریان وایي چې د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د بندرونو لتړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سبزیجاتو او تازه میوو بیې له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوه برابره لوړې شوې دي. محمد الله سحرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موادو د بیو لوړوالی خلک اندېښمن کړي ځکه چې په دې بیو د موادو د اخیستلو توان نه لري.
قیمت شوی دی نوم د پاکستان کې په افغانستان کې کرل کیږي، په لغمان کې کیږي، په لوګر کې کیږي، په شمالي کې کیږي، په کونړ کې کیږي. نوم د پاکستان نه چې دا پاکستان نه بند کړي مونږ شکر د هر څه لرو. رومیان مې ماغیستې ده، دغه نور ترکاري لکه بانجان ده او ګلپي ده او شلغم دی او دغه شان ټول ماغیستې دي وروره. نن ورځ پاکستان لار بند ده او دا قیمت ده په دې باندې په خلکو باندې په قیمت خرڅ کو ولی
4 کته او من 300 خرڅو لار بندیز د واجد افغانستان مال د پاکستان په نوم خرڅی کی په ټول مارکیټ کې وې دا پاکستانه د ایران نه او د افغانستان خو بس یو نوم د ایران نه دارو می.
کله چې شاوخوا دوه ونې مخکې د پاکستان په سند ایالت کې په یوې حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول، پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل. پاکستان په خاطر دې هم د سیاسي ملحوظاتو له امله د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سوداګریزې راکړې ورکړې زیانمنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د سیاسي اړیکو قرباني شوې دي. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا ځل د تورخم او سپین بولدک د بندرونو تړل کېدو د پخوا په نسبت د موادو په بایو لږ اثر کړی ځکه چې د ده په خبره اوس افغان سوداګر خپل مالونه له نورو ترانزیتي لارو څخه واردوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو د خلاصولو لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل خپل وروستۍ هڅې مو وکړې، خبرې اترې روانې دي، ټولې ملي سیمه ییزې او نړیوالې لارې مو غوره کړي او بس پرې کیږي. خو څرنګه چې له 15 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ستونزې رامنځته کیږي مونږ نورې لارې ولټولې څو د اړتیا وړ خوراکي مواد او داسې نور له هغو لارو هیواد ته وارد کړو. له نیکه مرغه په بیو کې ډیر فرق نه دی راغلی، یوازې په سبزیجاتو او هغو میوو چې له پاکستان نه راځي لږ اثر یې کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 50% کمه شوې او که پاکستان دغه کار ته دوام ورکړي صفر ته به راټیټه او افغانستان به د خپلو سوداګریزو مالونو د لیږ رالیږ لپاره نوې لارې ولټوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلاص د رادیو ری دوستانو مخکې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دینو لارو د تړل کېدو او د هغه لقبل په کابل کې پر مارکیټونو د غیس پړه راپور ووریدي. بلخوا دا راپور لرو چې بیګش په مومند ایجنسی کې وسلوالو پر دریو پاکستانی سرحدي پوسټو برید کړی چې په نتیجه کې 15 پاکستانی سرتیر وژل شوی دي. پاکستانی پوځي چارواکي په داسې حال کې چې له افغانستان سره خپل ګډ سرحد له تیرو اتلو ورځو راهیسې په بشپړ توګه تړلې اېدا کوي چې بریدونه د پولې له پورې غاړې ور باندې سوي دي. برکوال میاخیل تفصیل راکوي.
د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه ناڅرګندو وسلوالو ډیورنټ کرښه ته څیرمه په مومندو قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پر درو امنیتي څوکیو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 15 سرحدي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پوځ د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له پولې پورې غاړې راغلي وسلوالو د شپې په تیارې کې پر پاکستاني امنیتي څوکیو بریدونه پیل کړل، خو وايي سرتیرو برید ناکام کړ او سمدستي ور باندې ډزې پیل کړې چې وايي د دواړو غاړو ترمنځ په نشته کې لستانه وسلوال او 15 تنه پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. د پوځ لخوا په خبره کړې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې پر څوکیو یې د برید کوونکو وسلوالو شمیر څومره وو او نه یې د وژل شوی وسلوالو د هویت په اړه څه ویلي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د ترهګرو حمله ته د خپلو سرتیرو بیړنۍ ځواب ستایلې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان غاړې ته هم پر پوله د سرحدي سرتیرو شمیر باید زیات شي او یوې بلې غاړې ته د هغرو د تګ را تګ مخه ونیسي. د دې برید مسولیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم په پیښه کې د وژل شویو وسلوالو د ادعا په اړه څه ویل شوي دي. د پوځ د اماړي کوڅانګه په داسې حال کې چې له افغانستان سره ګډه پوله یې له تیرو 1300 ورځو راهیسې د هر ډول تګ را تګ او تجارت پر مخ تړلې تور پورې کوي چې په مومندو کې پر پوځي څوکیو بریدګر له افغانستانه ورغلي دي. مومند ایجنسۍ د افغانستان له کونړ ولایت سره پوله لري چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښې پکې زیاتې شوي دي. د تېرې فبروري میاشت پر 15 نیټه هم د مومندو په مرکز غلنۍ کې یو ځان وژونکی برید شوی و چې د درو پولیسو په شمول 15 تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت یې له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی وو.
یو بل مطلب متادی چې یو افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې و د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول شوی او وست کالیفورنیا د لاس انجلس شهر د جنوب په سانتانا کې توقف ده. د مهاجرو د ملاتړ کوونکو د دې کورنۍ نیونه غیر قانوني بولي او د هغو د ژر تجر خوش کې دوه غوښتنه کوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې یو 15 کسیز افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې و نیول شوې او څو ورځې په توقیف کې ساتل شوې ده. دا موضوع په هغو اسنادو کې څرګنده شوې چې د بشري حقونو مدافع وکیلانو محکمې ته سپارلې دي. له مهاجرو سره د مرستې د نړیوالې پروژې د مدافع وکیلانو له لوري په وړاندې شوي شکایت کې ویل شوي یو افغان ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوه او پر همدې اساس د او د هغه میرمنې او درو ماشومانو ته د امریکا ویزه ورکړی شوې وه. له مهاجرو سره د مرستې نړیوالې پروژې له محکمې غوښتي چې دا کورنۍ ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا حکومت زرګونو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی او د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ و د امریکا ویزې ورکړي او ګڼ نور د امریکا ویزو ته انتظار دي. محکمې ته په سپارل شوي شکایت کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې د افغان کورنۍ د سه شنبې په ورځ امریکا ته له رسیدو سره سم نیولې او بېله دي چې هغوی قانوني مشوره ترلاسه کړي په انفرادي خونو کې توقیف شوي دي. په شکایت پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کورنۍ په غیر عادلانه ډول توقیف شوي او دا د امریکا د اساسي قانون د افرادو د حقونو سرغړونه ده. په شکایت کې دا هم ویل شوی چې لبیا بیا غوښتنو سره سره د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې په دې اړه چې دا کورنۍ ولې نیولې څه پوښتنې ورڅخه کړي او په توقیف کې د هغوی د ساتنې لپاره څه دلیل لري څه نه وایي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې اداره محکمې ته د سپارل شوي شکایت او د افغان کورنۍ د نیونې په اړه له تبصره کولو ډډه کوي، خو ټاکل شوې ده چې دا کورنۍ نن دوشنبه د کالیفورنیا د سانتا آنا فدرالي محکمې ته حاضر کړی شي. د ریوټرز پر اساس د مهاجرو دفاع کوونکي په امریکا کې د اوسیدونکو او له بهره د هیواد ته د سفر کوونکو د سخت امنیت په اړه اندېښنه شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرت پالیسی په دې خاطر چې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ نشي سختي کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
وحدت الله د کونړ ولایت خلی کې چې د کونړ پر سرکړنو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو لخوا درې سوه راکټ توغول سوي دي چې خلکو ته یې ډېر درانه مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. محمد شریف له غزني څخه لیکي، افغان حکومت باید د پاکستان په دا ناوړه چلند چې سرحدونه یې د افغانانو پر مخ تړلي دي نړیوالو ته شکایت وکړي او باید چپه خوله پاته نه سي. مظلوم یار د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې نن سهار په دغه ولسوالۍ کې کلکه جګړه وسوه او ملکي خلک نه دي وتلي، خدای دې وکړي چې عامو وګړو ته مرګ ژبله ونه وړي. بلخوا جاوید احمد بیا له هلمند ولایت څخه لیکي چې وایي له ولسمشر څخه غواړم چې هلمند وژغوري، ځکه هلمند د ګړنګ پر غاړه دی. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري وړاندې په دې خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو به هم دوی او دوی به جوړ شي دقیقې اکیدون کې دی. صالح محمد صالح په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډې زبروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپله لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې پرانیست غونډې ته وکړي. د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو 34 ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 60 ترورستان وژل سوي. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 90 نور وسلوال ټپیان سوي دي. راپورونه وایي نن سهار پاکستانی څرخلوتکو د کونړ پر سرکړنو ولسوالۍ بمباري کړې ده. د کونړ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې له خلکو دغه راپورونه ورسېدلي، خو دوی په دې اړه پلټنې کوي. راپورونه وایي عراقي ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د 50 پلونو له جملې دویم لوی پل هم نیولی دی. د جاپان صدر اعظم وایي شمالي کوریا څلور بالستیک توغندي ویشتلي چې لږ تر لږه درې پر هغو اوبو لګېدلي چې د جاپان په کنټرول کې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د پنجشنبې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري. په دې کتنه کې به دی د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده.
اوس به اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی واورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې پاکستان باید سوداګریز مسایل له سیاسي مسایلو قربان نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندین نزادي راډیو ته ویل چې پاکستان نه یوازې اوس بلکې په تیرې ولسیزه کې څو ځلې سوداګري په سیاست ورګډه کړې ده. خاغلی قوقندی زیاته کړه، افغانستان د نورې نړۍ سره هم سوداګري ستړونونه لري او له پاکستان سره د لارو په بندولو به تر هیڅ اقتصادي فشار لاندې را نشي. د خاغلی کوکندی په خبره یوازې د سبزیجاتو په برخه کې د توکو په بایو کې لوړواله راغله، خو د په خبره افغان سوداګر کولای شي چې په دې برخه کې له نورو لارو کار واخلي. د کاپیسا ولایت د بيدانا نارو د سوداګرو ټولنه وایي چې پاکستان ته د تلونکو لارو د تړلو لامل یې 2000 کارتنه بيدانا نار د خرابېدو لږ وخت سره مخ دي. د دغه ټولنې غړي حاجی احسان الله نن ازادي راډیو ته ویل چې بيدانا نار ټول 15 ورځې وخت لري چې په خبره یې له 2 راهیسی سار پاتې دي. د حاجی احسان الله په خبره کې په ورځ 2 کې د لارو د خلاصون غم نه خړل شي نو په ملیونونو افغاني زیان به وویني. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني ویان سیمودین په سرلی په همدی اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې د غستونزي له افغان حکومت سره شریک کړي دي او د جواب په تمه دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجې پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې قزاقي وړه 1245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجې بوره 2230 افغانۍ، یو درنی منی بوجې وریجې 1400 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پیرول کیږي. او همدارنګه د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنی وسارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زریرانی تومن 10 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 5 افغانۍ. لمالتیا مو مننه.
او وروسته مطلب دا چې د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي در اف بی آی د امریکا له عدلی وزارت غوښتي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه تورونه رد کړي چې پر پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې لګولې دي. ترامپ اوباما تورن کړی چې د ولسمشر لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په نیویارک کې د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نور یاس نوري نور جزئیات راکوي.
د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر پخواني ولسمشر باراک اوباما لګول شوي تورونه رد کړي ځکه هغه غلط دی. ترامپ ویلي اوباما د 2018 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د ده د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یکشن بې پورز د یوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د فدرالي پولیسو د ادارې مشر جیمز کومي غواړي چې د عدلي وزارت دغه ادا رد کړي ځکه هغه نادرسته ده او هم دې ته اشاره کوي چې اف بی آی قانون تر پښو لاندې کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې ښاغلي کومي له عدلي وزارت ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي اداره اف بی آی د عدلي وزارت په چوکاټ کې چې مشري لوی ترنوال جیف سیشنز کوي فعالیت کوي. د عدلي وزارت تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور کړی او ویاندې هم له تبصرې کولو ډډه کړې ده. په خپله اف بی آی هم د دغو راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سپینې ماڼۍ د یکشنې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ له کانګرس غوښتي چې دا مسله وڅېړي چې آیا د اوباما ادارې د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د تحقیقاتو په برخه کې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې کنه.
او سم دوی اونیز خبرونه لرو. یو کلیزه ژغونه او د شوزونیز پروګرام نیمنړۍ اورېدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنه انتخاب کړي، هیله ده چې خوښ به مو شي.
موري تنخه کله اخلي؟
عبدالله زویا تروسه تنخواه چرته ده؟ خودش څو ورځې کېږي.
او دلاسوه چې کله د کار یوه میاشت پوره شي بیا معاش اخلي.
هو که مې د کار یوه میاشت پوره وای اوس به مې د پلار دوا او د اختر سودا مې اخیستې وای.
کاشکې د اختر لپاره ما مایب تم جامې کړې وای.
تنخواه مې چې له خیره واخیسته اخلي مې.
مورې زه زم کورنۍ دنده مې کوم. وای کتابچه مې هم ډکه شوې.
خیر دی زویا، واشه د کلی دکانه په پور واخله، بیا به د میاشتې په اخر کې پیسې ورکو.
ښه مورې.
او خزه دا توشکې دې چیرته وستلې دي؟ کوټه دې توره درولې ده.
توشکې مې سفیدې وستې دي چې لمرې ووهي، پوښونه مې ورته ومینځل.
ستا دا کار هیڅ خلاصون نه لري.
اختر نږدې دی د عبدالله پلاره، تر اوسه مې لا هندارې مې نه دي پاکې کړې. دا خو له عبدالله را سره ډېره مرسته کوي.
هو زما زوی دی هم له ځانه سره ستړی کې ځان ډېر مستړی کوه، اوس خو به مکتب ته هم ځې که نه؟ په دې وخت کې به چا زنګ ویلی؟
خو ځواب ورکړه چې څوک دی چې پوه شي پرې.
بلې بلې، وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ څه دا څه وایې؟ ته په خپلو خبرو پوهېږې؟ پتای څه چې زما خزه کار کوي؟
خدای دا به څوکي؟
ته په خپله په انسانیت پوهېږي که نه؟ که غیرت لرې خو ځان دې را وښیه چې درسم ده په خپله. هو خخا ته ځه بیا یې مخې ته ورشه که نه چې زه در باندې څه کوم. بلې بلې، موبایل یې قطع کو.
څوک و د عبدالله پلاره؟
ځه چوگو چوگو دو مخی ملو ریسا.
ش خدای خیر که
زباید یو کارو کم خوصر پویگم چه چهو کم. اوف مالا اولی ورز گورت ویلیو چلو مالی مای تیرسا تیرسا.
دلاور خانه شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې ملک صاحب، که رښتیا راباندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب په راتلو دې ټول خوښ یو، مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر اوسې جمیل جانه، خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي. رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان راورسیږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
او خبر شوم ملک صاحب، خدا کسان به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم کوڅه ډب به وي؟ نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای شته چې همدا اوس مو یادولې.
د خدای په یاد اوسئ.
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین کا؟
هو، هر دي کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا دا خبره سپکه مه تېروه، د چای د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه، دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو، زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه، زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسېږي.
شابسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم، بس نه دې ځي مکتب ته. که نه
دا څه وایي دلاور خانه، نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو ترنډو دپاره؟
دلاور خانه، موږ ټوله غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به یې میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهیږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی.
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګوره یالکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي، بل دا اختار ورکول خو خپله جرم دی.
نه زویه، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي، ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
غوث الدین کاکا، یو خبره مې کوله.
څه خبره؟ خیرات خو بوی نه یم جانه،
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله.
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو، په خو کې مې دمه نشته.
کی به نو ته صبر، چې به څادر هواکړم درته.
نه نه، څادر دې پاک دی، خیرنیږي، همدغسې به په دې تیږه کینو.
والله کور کې ممدان راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی.
ښه یې ویلي که نه، تا اوس دا پاک څادر خاورو کې هوارو.
ښه غوث الدین کاکا، د ښوونځي خبره څنګه شوه؟ دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي، جنکۍ بې سبقه کور ته راځي.
راځي به نو، لوی مکتب دی، بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه. تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ؟ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلي نجونې بې سبقه پاتې کیږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري، او ګټه ټول کلي ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغوی ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي، په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو. ها،
زه د چا په کار کې غرض نه لرم، او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم، او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه دیزي.
کاکا، موږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهیږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهیږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په ما هم راغلې، خو په لږ توپیر، کیسه یې ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه هم ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله، زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه ښوونځي ته ځي، او بل ته غواړي چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟ ها،
هو که نه، او زه پوهیږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو، بس ته را سره ومنه.
یاره نه نه، وایي چې سر دې نه خوږیږي، ولې داغ پرېږدي؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا زه در سره په
نه يم جانا خپه نشي زه نور کور ته ځم په ډیر ناشتي مې زنګنونه په درد
خوخه دی غوث الدین کاکا بیا هم په دې اکله له ځان سره فکر وکړه
معلم صاحب خوش چې بیرته مکتب ته ځئ له همغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم
ولې معلم صاحب داسې مه وایه بیا به مو درسونه پاتې شي څوک به موږ ته درس راکوي
خیر خدای مهربانه دی هیلۍ لورې ته لږ زر زر لاړه سه زه در پسې درځم لږ کار لرم
وای معلم صاحب بل ځای ته ځئ مکتب ته نه راځي
نه راځم ته لاړه شه چې غیر حضره نه شي
ښه معلم صاحب
وای خدایه دا کسان له څه وخته چې راپسې دي هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه
لکه غلامه هغې معلمې ته وګوره بیا مکتب ته روانه ده
او دا خو بیا روانه ده لکه چې زمونږ خبرې هېڅ بې تاثیر ونه که دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري
ای معلم صاحبې ته بیا مکتب ته روانه یې ها ته هېڅ په خبره نه پوهېږي لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې یې کېنوه ته بیا هم روانه یې لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه
وای خدایه دا څه بلا خلک دي اوس به څه کوم وای شکر چې پولیسان هم رسېدل
ودرېږئ وایم ودرېږئ
لکه چې راغلو ورپسې اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي
لاسونه پورته کوئ له ځایه مه خوځېږئ ښه صاحب تاسو څوک یې مونږ څه کړي چې ودرېږو
مونږ د ولسوالۍ پولیسان یو دا دې کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدی نه شئ
زه
معلمه صاحبې ته د ښوونځي ته لاړه شه نور نو بېغمه اوسه موږ به له دوی سره پوه شو
ښه سمه ده زه نور ځم
تاسې څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی لا وایه چې څه مو نه دي کړي
نه نه صاحبه همدا زموږ لاره ده مونږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمې سره مونږ څه کار لرو
رښتیا وایي وروره
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو مخته شئ
ښه صاحب ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو مونږ څه پوهېدو چې دا به مونږ پولیس ته په لاس ورکوي
اوس خبرې پرېږدئ پورته شئ موټر ته
ښه صاحب
سر سر موټر ته حرکت ورکړه
عزتمنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوي به مو تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل خپل نظرونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي ستاسو د نظرونو وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زر غږونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو درنو اوریدونکو مهربانی وکئ 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې له خوښۍ او ډک ژوند بلري پیل کوو د دې ونې په خپرونه په روانه خبرونه کې اتم د مارچ د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو دا چې دا ډول کمپاینونه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره ګټور دي
اوس هم په ولایت کې د چې په دې خپل کابل کې څومره تاوتریخوالي د خځو سره کیږي نو دا سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسولین دي دوی کوي
اې دا نه مې فهم کومه مې ما هشت مو چاسته
نی فایده نداره، ما تجلیل نمی کنیم، ما غریب هستیم، که میکنه برای خودش میکنه، ما که پیسه نداریم کوره چی کنیم.
او د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوسته یو کنه په خبرونه کې بس پرې کوو. او په تیر یو کال کې به له ښځو سره د زور زیاتی د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. زه مسعوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، داسې ډېرې کمې ورځې به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، په تیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپوټونه په رسنیو کې خپاره نشي. د دغو ناوړه زړه بوګنوونکو خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې هر کال د مارچ په اتمه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. خو سره له دې هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. پښتنه دا ده چې دا کمپاینونه او غونډې چې هر کال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر جوړیږي، زیانمنو میرمنو ته یې کومه ګټه رسولې او د هغوی درد یې دوا کړی یو که نه؟ راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
نوم مې حیا دی،
اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کېږي. په وړه ماشومه باندې تیری کېږي، په ښځې پوزه غوڅه کېږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي، پروژې راځي په میلیونونو ډالر راځي، اما ښځو ته کوم کار نه دی شوی.
مانو شریف دا د کابل اوسیدونکی، د ما په نظر دا کومې غونډې چې نشي دا تشریفاتي غونډې چې دي کنه، ښاري ښځې راټولېږي ټولې، او کومې ښځې چې مستحقې دي کنه، مثال کونډې دي یا ظلم پکې کېږي یا ترافیک دي، دا کومې پیسې دی دا تشریفاتي غونډې کې لګوي یا مصرفوي کنه، داسې هغې ته ورسوي، نو دا به ډېره ښه وي او هغې اصلي حق هغې کېږي چې هغې ژوند کې ښه والی راشي.
خیرات تلامی کنیم.
خیرات تولوام، نور کاروبار نه لرم، خاوند می غریب کار دی، ده هغه په غټلو پیسو می گزارنه کیږي، نو زکه په دکانو ګرځم او خیرات تولوام. زاتم د مرج نه پیژنم، من غریب خلک یو او کسوک دا ورځ لمانځي د ځان لپاره لمانځي، من ته کومه ګټه نه درسیدلې. زه ډیر سخت ژوند لرم، یو مایو برور می هم را سره ژوند کوي.
میکنم یک بیادرک شالم داری مستلاست.
ښځو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته په آګاهۍ ورکولو کې رغنده رول لري. د ښځو د حقونو یوه فعاله سوریا پرلیکا په دې باور ده چې اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته مثبت ذهنیت ورکوي. خو نوموړی وایي په دې ډول غونډو کې د بې ځایه لګښتونو پر ځای باید کلیوالو میرمنو ته یو لړ کارونه وشي.
موږ تل د ښځو د حقونو په برخه کې د عدالت غوښتلو غږ پورته کړی. هر څومره چې دا ډول غونډې جوړې شي، د میرمنو په ژوند کې مثبتې اغیزې لري او هغوی په خپلو حقونو باندې پوهوي. خو د ډېرو لګښتونو مخنیوی باید وشي. درې کاله وشول چې زه دا وړاندیز کوم چې که د میرمنو په نوم یو حساب جوړ شي، دغه د غونډو او پروګرامونو لګښتونه دې حساب ته واستول شي، او بیا دا پیسې یو څو هغو کلیو او بانډو ته ولیږل شي چې میرمنې ډېرې ستونزې لري. په دې سره به مو هم د مارچ اتمه لمانځلې وي، او هم به مو په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو د ستونزو یوه برخه حل کړې وي. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله استاد شهلا فرید بیا وایي دولت او مشران باید د مارچ د اتمې لپاره سیاسي اراده ولري. هغه میرمنې دې ولمانځي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. دولت د ښځو ته یوازې د یو څو ټیکریو په ویشلو بسنه نه کوي، بلکې دا ورځ دې په واقعي ډول ولمانځي.
مسئولیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنان چیگونه کار کنیم.
دا زموږ مسئولیت دی چې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. باید حکومت او سیاسي رهبران د مارج اتمې لمانځلو په خاطر سیاسي اراده ولري. په دولت کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم خاص کار نه دی شوی. هغه میرمنې چې له ستونزو سره سره په خپل کار کې بریالۍ دي، هغوی باید ولمانځل شي، مډالونه، جوایز او ستاینلیکونه ورکړل شي. د مثال په ډول د کورنیو چارو وزارت د مارچ
اتمه یوازې خزینه پولیسو ته د ټیکریو په ورکولو لمانځي. زما په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې د حقوقو خزو پولیسو افسرانو یادونه باید وشي چې د کار په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارس په علمي ډګر کې ډېرې خزینه استادانې لرو چې له نارینه وو څخه یې وړتیا ډېره ده، خو تبعیض ورسره کېږي. یا داسې مېرمنې چې د ټولې کورنۍ سرپرستی ور لغاړې ده، د هغو سرتیرو د میندو په نوم دې باید منارونه جوړ شي چې زامنو یې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپله وینه تویه کړې ده. اتم د مارچ واقعې لمانځل به هغه ورځ وي چې افغان دولت میرمنو ته د روغتیا، زده کړو او اقتصاد په برخه کې منظم پلان جوړ کړي او عملي کړي. زه فکر کوم بیا به موږ هغه وخت د مارچ اتمه په ښه ډول لمانځلې وي.
دستور د خدابرز افغانستان وګاین، ما فکر میکنم که باز ما تحلیل خوب را انجام بدیم.
سره لدی چې افغان دولت نړیواله ټولنه او نور اړوند ادارې د خزو مساوي حقونه خپل لومړیتوب ګڼي، خو بیا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه راټیټه شوې. تیر کال د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي ډیر زیات و چې دلته یې د یو څو مهمو پیښو یادونه کوو.
دیر لسو پینزنیوم کال د اسد و منیتا د تخار په اشکمش ولسوالی کې وسړی خپل مرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورنه پرې کړي دي. د دیر لسو پینزنیوم کال د اسد اته منیتا زلفی هغه پینزلس کلن انجلۍ ده چې په سمنګان ولایت کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی. د دیر لسو پینزنیوم کال د سرطان یویشته منیټا د کابل ښار په آریا ښارګوټي کې د یوې مېرمنې او دوو نجونو مخته د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب شیندل شوي دي. د دیر لسو پینزنیوم کال د اسد د میاشتې اوه منیټا په غور کې یو مرخوړلی سړي له یوې شپږ کلنې نجلۍ سره نکاح کړې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله لورې د یوه وزې، یوې بوجۍ وریژو، چای او بورې په بدل کې د زاړه ته په نکاح ورکړې ده. د دیر لسو پینزنیوم کال د سرطان د میاشتې اته ویشته منیټه څوارلس کلنه زهرا وروسته له هغې په روغتون کې مړه شوه چې د میړه او خسرګنۍ له خوا یې سوځول شوې وه. د دیر لسو پینزنیوم کال د جدي میاشتې اولسه منیټه په تخار کې پینزلس کلنه سهار د نهو تنو له خوا تختول شوې وه او په دوامداره توګه جنسي تیری پرې کېده چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شوه. د روان کال د قوس په میاشت کې د اشور خال په نوم په یوې نه کلنې نجلۍ د یو شپږ دېرش کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی دی. په همدې میاشت کې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هم د مریم په نوم پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی دی. د دیر لسو پینزنیوم کال د قوس د میاشتې شلمه نیټه د بلخ په کوشندې ولسوالۍ کې یو سړي د چاقو په وسیله د خپلې مېرمنې غوږونه پرې کړي دي.
افغانستان کې هر کال کله چې د خزو د مبارزو ورځ لمانځل کیږي، مسولین دا وادي ورکوي چې دوی به د خزو له حقونو څخه دفاع کوي، خو دا خبرې تر ډیره شواري بڑه لري. تیر کال هم دا وادي ورکل شوې وي، خو لا هم هر ورځ افغان میرمنې په کور، کارځای او چاپیریال کې لګړو ستونزو سر مخ دي او هر ورځ د ناوړه دودونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د نورو بنسټونو تر څنګ خزو چارو وزارت چې په ټول هیواد کې د خزو د حقونو له ملاتړ کوونکو څخه دی او تل د میرمنو د حقونو لپاره د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره رول لرلی او څومره یې په اړوندو ادارو فشار راوړی چې د ښځو په اړه اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي؟ د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس په دې اړه وایي. هغه پیښې چې د یو کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې شوې دي، د ښځو چارو وزارت تر خپله وسه پورې د عدالت غوښتلو غږ اوچت کړی دی. هغه مېرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، موږ مدافع وکیلانې ورته نیسو. هغه قضیې چې په ښځو چارو وزارت کې ثبتېږي، موږ حتما ورته د عدالت غوښتلو لپاره غږ اوچتوو او په اړوندو ادارو فشار راولو چې د مېرمنو اړوندې قضیې په ښه ډول وڅېړي. همدارنګه ښځو چارو وزارت په لرو پرتو سیمو کې دامه پوهاوي ډېر پروګرامونه په لاره چبولیدی
ولایت برپا شده و از استفاده شده.
دا چې په تیر یو کال کې څومره د خزو اړوندې قضیې سیړل شوې دي او مجرمینو ته سزا ورکړل شوې ده، موږ دا موضوع د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ لمشري پروین رحیمی څخه پوښتلې ده. د هغو قضیو په اړه چې د روان کال په جریان کې پیښې شوې دي، یو شمېر یې د کشفي ارګانونو لخوا اړوندو څارنوالیو ته استول شوي او په ځینو یې د محاکمو فیصله هم شوې ده. له هغې جملې څخه هغه پنځه شپېته کلن سړی چې له شپږ کلنې نجلۍ سره یې په غور کې نکاح کړی وه نیول شوی.
شوی او په ونیم کال تنفیزی بند محکوم شوی دی او همدارنګه د زهرا قضیه چی د خسرګنی یو خاوند لخوا سوځول شوی و اوس میړه تختیدلی خو د کورنۍ نور غړي نیول شوی دی قضیه په محکمه کې جریان لري په هغه صورت کې چې عدلی او قضایي ارګانونو ته قضیه رسیدلی وي څارنوالۍ حتما په دې برخه کې لازم اجرات کوي په ټوله کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ترسره شوي چې یوازې په کابل کې 1315 پیښې وې چې ډېری څېړل شوي او یو شمېر اوس هم د څېړنو په حال کې دي
فعلا در حالت تحقیق
هستند کلونه وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو بڼو موجود دی او دا لړۍ لا هم روانه ده هر ورځ میرمنې په مختلفو بڼو ځورول کیږي خو په لاخره د دې شومې پدیدې د لمنځوړلو حل لاره څه ده سره له دې چې د ښځو د حقونو لپاره ځینې کارونه شوي دي خو بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی استاد شهلا یې پر عواملو او حل لارو خبرې کوي
د سوادي در بین زنانه افغانستان به هڅه ګسترده است
د سوادي د افغان میرمنو په منځ کې ډیره زیاته ده له اقتصادي پلوه نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي بلکې هغه میرمنې چې عاید لري د مصرفولو صلاحیت یې نه لري د روغتیا له پلوه افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو مړینه پکې ډیره زیاته ده د دې ټولو عوامل دا دي چې هم خپل افغان میرمنې پوره آگاهی نه لري او هم د ښځو چارو اقتصاد پوهنې او روغتیا وزارت لخوا د سالمه پروګرامونو نه موجودیت د دې باعث شوی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ شي
و هم در عدم موجودیت پروگرام های وسیع و سالم
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خی چاره
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده